د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، سرطان 14 د 1390 مریض هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات ورکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او له ډیر شو زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست 4 تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که 5 تن دیگر هم از مظلومین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 26 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ایزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤلې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او ته هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا موظف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبه په ورځ د 3 کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپیژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریه ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولند په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشري زی ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
سات د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې سوې ده. خپرونه مو تر پنځو بجو ده او دا خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. دا به په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي؟ په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اروزګان کې به واورئ چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اروزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یو رپورټ کې واورئ.
ډېرې مځکې موږ نسې دبو یې وړي ټول خوست اوبه په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخه روغ ولا موږ بندونه ټول خروف کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بېلې کړي او په باران
په دې خپرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خپرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبرې وسی. دا خبرې ځانګړي د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پیژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبرې کوي. دا خبرې د جرمني د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې د هیلمندۍ چې دا د یک شنبه او دو شنبه په ورځو بعد افغانستان پر سوله جدي خبرې وشي او د افغانستان د سولې پروسې سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبري ورکړی دی چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې د خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک شوی دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره شي. د افغانستان حکومت تروسه رسمن په دیاړه مطبوعات ته نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله الدین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونې هملته دي او طالبان همهلته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نشته.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د فرانسې ګمرکي چارواکو په 2018 میلادي کال کې یو شمېر تاریخي آثار چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه آثار وروسته فرانسوي تاریخ څېړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر آثار شامل وو چې حتی تر 5000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تېرې سهشنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي آثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یو ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یو برخه بیرته پاکستان ته او وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې. یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسو و علاقه ورسره لري، غواړئ چې پوسی چې دا څه رقم تاریخي آثار وو، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسو کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي. نو تاسو ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورس ورزګان ته په ورزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینو سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له ورزګانه رپورټ لري.
د ترینکوټ شار څخه د ورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه چې وړي، حکومت خو بهلته ځای پر ځای ناست دي.
و طالبانو تړلې ده دی ولسوال دی، ترې سلان مو پاته دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر وبه موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سید وبله باندې کوو یې دا مدایال خوراک دی.
پنج د چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې هلته خو ګورم عجزي استه مظلوم ولسته سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا نه وړستا نه غوړستا نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاته دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستانه دا چې لار دی لکه ورور مشکل دی، حکومت سره خپل مشکل وسره کی جنگ وسره کاته مشکل سره لري. خو دا دوی وسنګ وسنګ نه سره ول هر مشکل لري. خو نو دوی دوه دایله د چورور جنگ لکشن دوه ورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات سره حل کی د لکشن دوه ورونه سی
موږ به الاتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالي صاحب دروازې ته ولاړ ناری بو بغاری بو غریوان بو ته چورور راز مشغه مخره.
د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یاد لارې دی وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لارې د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یاد لارې په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یاد لارې د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
وربسو خوست. د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزه یو قومي مشر حاجی مختار الدین جلالزوی په یاد ولسوالۍ کې مشال رادیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کوډي کې میوې پیسې کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت تو کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیولونه دې ته ډېر ضرورت لري. ترزه یې کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکلات ان شاء الله وزل تدیر نشتا.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنی وکي، دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیموال ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندر د سیمه اوسدون کې زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوري ټول خو سو باپ مونږ اسفرازو اغه او بچی روشه ډیره کامه بخاروغ ولا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بلبیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدون کې غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړه غونډې ګډې کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي دی د پلونه دی درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هیواد شمول ستونزې کې راځي، خو د ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وې دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وزي نه ځي او مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برتانیې حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ضبط کړی ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برتانیې سفیر یې د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برتانیې وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لېږدول. د بریتانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیری زمه په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریه د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومتی لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پېښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لېږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په داسې حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لوري له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږ کال ثبت کړي دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاته کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلود چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی وو او لاس یې ور مات کړی وو. دغه زده کوونکی کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورت لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو میدونم نشون بون کم پلیس زنونه بوده در روز مکتب کایتون زدم چه
فکر داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو ته ویل
یعنی پولیس اوس به کیو مده
دی یو موټر یو پښه مده.
نن سهار پولیس لټانګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه یې ماته کړه.
خیلی سر صدا میکردم تو میدونم نشون بونګم پولیس
د ځکونکو او د کورنۍ غوګونه غوډل کېدل چې پولیس له ساحل لري کول دروازه یې را ماته کړه او نن وتل
میمونم په برنګه نارزه مکتب کې ټنګ ځان چې وکړه.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځي او د ریاست مسول اماد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځي او ته له وسلو سره نوتلې دروازه یې ماته کړي او له خونکو سره یې نوړه چلند کړی.
تقریبا ساعتای 9:30 بجې
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بو پښونکو موټرو څخه کار واخیست. د خوانځي دروازه یې ماته کړه او هغه ځکهونکو کورنۍ چې په داخل کې وو یو بو شیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهلی او ټکولې دي
او پوشیدان با میرټ فنګشن مردم را تکوب کردن
هڅه مو وکړه څو د دغو ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې وکړو، خو هغوی سیمه پریښې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر ښوونځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه، او د افغان ترک ښوونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغو ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي، خو دغه ستونزه هواره شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 23 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوي دي، او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سږ کال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د 2 مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته له رسیدو وروسته له ولی او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه، او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا هیله من دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسیدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان 6 هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري، او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو د افغان بسیم د تصواتو شمیرې غځنګړې د پیغامونو پروګرام متاسفانه تخنیکی ستونزې لري، نن کار نه کوي، په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي. اوس ستاسې څو پیغامونه چې د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته رارسېدلي درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خصاص سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړو مقاماتو څخه اجازه موږ د هلمند د فلفاق له یو څه غور وکړي. د څو کلو راهیسې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تېر وخت کې به موږ په آن په دوه د کوکې د بغلانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مانا ډېره صحابه مو پرېکوله. اوس فعلا آن دغه منطقه کې د 2 ساعته 3 ساعته کې سړی نه شي تېرېدلی. د لوړو مقاماتو څخه هیله لرو تر څو دا زموږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې کوم د ګوندانو سره دا چې ولې را بیا خبرې را سره کېږي. ډېره مننه.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده را رسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼو چارواکي د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي چې هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. پوه سلام
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ چې څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو، هغه چې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي، چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسیالته مې چې نشته. یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي سټو راغلي، هغه په هېڅ نه پېږي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظی پروګرام د کوریا چار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کېږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هېڅ کار نه کوي، لګونه غونډ وچ.
او دی حال لاری چه که دلیشی؟
ماشومان روغتیایی مراکز و تبوزی اغر روغتیایی مراکز چه په هر اصد حکیوی د پولیو زد واکسینو نشتا، پو والیا توگا پر روغتیایی مراکز و که هم تدبیقیم.
نن پا هم دیکل خبری که وول آزادی راژیو سروسی. قدر من دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکو او وژونکو ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا، له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ، او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل شي، پښه یې شل شي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت دی، بیا کله ښهسي او لږ غسي نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره پازابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره پازابي، دغه کوټه کښې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره پازابېږي، په یو کس نه جګېږي، په دوو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو وروڼو او خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به یې منفي وي.
زه
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدزاده ساخله څوار رسما شومان لرم ټول واکسین دی دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نفر راځي ما کا واکسین په هر دوره بیا افته کی اور راځي مو شو الحمدلله واکسین کوم مکمل واسن ته وګو
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له مشمانو سره د ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پرج او هغه شیامیا نه دي تقریبا در توام خبر ورکې دوه باندې د بل خصوصه هغه سیمو کې چې دوی خپل پر وخت زمان باندې کوي او هغه سیمې چې دته نه سیو نی رسمی دی نو رسی په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځانستان بیا چې پالسو بیا نه جوړیږي شی چې ایسلاند او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې دته کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري دته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ګوډه به سړي هغه څه خداري وکړي او ضرر یې هم وینو دته ان کچې دغه تبابت ونو کو دته وان ته وسه سردابې دته دغه ګولې دته ته ونو خو یا سردار نه شکیږي ان خدا ګولې وخوره دته ان تسویه می عموما خود کو دغه چې واکسین درته دغه حمایت یې وکړي پښتبانی یې وکړي نور لیر منطقو ته یې بوزي امنیت یې ونسی اتمی یې وکړي پیدا ده درته تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شرعي نه دینی نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاړي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه امنیت لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي
په 2008 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیښې سبسوي چې پینځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دغې ناروغۍ څخه عاري سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره یې په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځه تللی او کوم سیمې لا هم اما سپاتې دي
فقط کده حوزو په کچه رئیسو د افغانستان فقط دو حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار اروزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سمه کې هم د پولیو مثبت پیخره منځسوي او هم د راز په دې سمه کې په موحد کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې الته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کې د المانځ ویوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونده پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځه ویوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځه وړلو کې ادا کولای شي همدارس د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د پارامنګ ته خبره برابره کله د سی غنګوسی او خبرې اوریدل کیږي د ټولنې نو باز سره د سی افکار پیدا کیږي چې ولې خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر دیتلې والتیا لري چې د منګه کومک وکاو د کمپاینونو تطبیق سي
دوی زمنګ استاد د ماشومان د پاره فقط او فقط دا د دښنه نه لري چې زمنګ استاد ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومان ته دښنه لري کدا ویروس دلته محونی سی بیرته بد دوی د هوادو ماشومان ود دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ سي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځ لاړ شي؟
په 2019 کال کې کم پلان چې منګ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدې د پولیو د منځولو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادو. په دې پلان کې منګ دا په نخ کړی چې باید التیا د 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلیس چې هغه درې سرتا سری وی یعنی په ټول افغانستان کې او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی الته باید پلیس د دغه نه هو کمپاینونه نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه یو سرتا سری کمپاین او د فرعي کمپاینونه او شپک نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق شي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق شي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي بلکې موږ د خپل هدف نه لري کولای شي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي د 15 کالو لاندې باید دغه هدف ته موږ ورسیږو. په هغه کمپاین کې همدارس په اختصاصي فرعي کمپاینونو کې مثلا د شپږ میلیونو شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسي.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي بیا دوی کولی شي چې سیم مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقوو که چیرته په هغو سیمو کې چې د زمونږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولی او تطبیقولی بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه نشته. که خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې لاره چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي د خبرونه پات رسو تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو له بلا ولري لره د توتو وخت دی د توتو میله وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی. خو پام کوی چې ډاکټر او روختون ته اړ نشي نو ځکه توت او نور میوي خام او چټلې مخوري. د خبرونه په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو کې واوري ل ډیرو خبرو به خبر شي.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاوران و شمار مستوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمره درجه نا امن هیواد دی.
ده متارز و نمایی خزینه کاندیدان و خیمه طول شوی او متارز کاندیدان پداغ پات شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دی عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته
څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متعرضو ښځینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاک پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متعرضو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متعرضین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متعرض نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاک پاتې شي.
او روستای خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتکاران نه لرو. خدمتکاران نه لرو زکه چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه. او دا سلار شي څو وخت وروسته هل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکه مونږه خانان نه لرو، نوزکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو.
خواب چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
ها
هغه د ما وطني غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې د خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. که نه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویا ستړی مشې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا ښه تېر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی. هیڅ ځان کاندیدوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پی کینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغان پور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سمر قیمتی ما
او پیاوم تو زخیما، پیاوم تو زخی، او پیاوم تو زخیما، او پیاوم تو زخی.
باران د مې کایل منم، ز شان د جبرائیل منم، ز روح د اسرائیل منم، ز میلاد د اسرافیل منم. منم بدین محمدی ما.